السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نیمه نړۍ او دغه راز د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ایران د عدلیې د وزیر مرستیال علي کاظمي وایي هیواد د 3.5% افغان کډوالو کوربه دی. د ایران نیمه رسمي مهر خبري اژانس پرون د ښاغلي کاظمي له قوله راپور ورکړ چې نوموړي له نړیوالو مرستندویو موسسو وغوښتل چې د افغان کډوالو د اړتیاو په هواري کې له ایران سره همکاري وکړي. کاظمي دا خبره د ماشومانو د ساتنې په اړه په یوه سیمینار کې وکړه. هغه زیاته کړه چې په ایران کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله یو زیات شمېر افغان کډوالو پناه اخیستې ده. کاظمي ټینګار کړی چې ایران له رنګ، نژاد، قومیت، توکم او مذهب پرته له افغان مهاجرینو سره په ځانګړې توګه د دغو کډوالو له ماشومانو سره ښه چلند کوي، خو په همدې حال کې په ایران کې یو زیات شمېر افغان کډوالو تل د ایراني چارواکو او په ځانګړې توګه د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی دی. نامعلومه وسلوالو پرون دوشنبه په کندهار ښار کې د خیرالله په نوم یو سوداګر په ډزو ویشتلی او وژلی دی. دا پیښه د 14 حوزې اړوند په عیدګاه دروازه کې شوې. عیني شاهدانو ویلي چې وسلوال چې پر موټر سایکل سپاره وو له سیمې تښتېدلی دي. یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی سوداګر د کندهار ښار د اتمې حوزې اوسیدونکی و. تر اوسه د طالبانو چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او د پیښې انګیزه هم معلومه نه ده. د روسیې په پلازمینه مسکو کې د بې پیلوټه الوتکو بریدونو څو ودانۍ زیانمنې کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د مسکو د ښاروال سرګی سوبیانین په حواله ویلي چې دغه بریدونه نن د مې 1:30 سهار وختي شوي دي. سوبیانین ویلي چې سملاسي کوم کس په جدي توګه نه دی ټپي شوی. د تلګرام چینلونو د راپورونو له مخې نن سهار وختي له لاسو زیاتې بې پیلوټه الوتکې د مسکو په فضا شنډې کړی شوي چې د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي پیښه کې د هستوګنې دوه ودانۍ زیانمنې شوي دي. خبر کې نه دی راغلی چې دغه بریدونه چا کړي، خو تر دې وړاندې مسکو د دغه ډول بریدونو پړه پر اوکراین اچولې ده. بل لورته راپورونه وایي چې د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو ښارونو هم له پرون راهیسې 1.5 بې پیلوټه الوتکې توغول شوي چې د چارواکو په وینا 9 راغورځول شوي او 2 یې په هدف لګېدلې دي. په راپورونو کې راغلي چې د دغو بریدونو له کبله اوکراین کې لږ تر لږه 1 تن وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د فلوریدا ایالت په یوې ساحلي سیمه کې د ډزو یوې پیښه کې لږ تر لږه 9 تنه ټپیان شوي دي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په وینا پیښه دوشنبه ماښام شوې ده. اژانس د پولیسو د یوې ویاندې دیانا بتینسکي په حواله ویلي چې د پیښې ټپیان سیمه کې د ماشومانو یو روغتون ته لیږدول شوي دي. پولیسو ویلي له لومړنیو څېړنو معلومه شوې چې د دوو ډلو ترمنځ لانجه په ډزو اوښتې او دوی په دې تړاو یو مشکوک کس هم نیولی دی. د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو اروپایي څارونکو ویلي دغلته ولسمشریزې ټاکنې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لپاره د نامواجه ګټو پر اساس ترسره شوې. د اروپایي شورا څارونکو او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون دوشنبه په انقره کې اعلان وکړ چې رسنیزو تعصبونو او د بیان پر ازادۍ محدودیتونو د ټاکنیزو سیالیو برابر شرایط اغیزمن کړي وو. دوی ویلي چې اردوغان د کمپاین لپاره له عمومي بودیجې کار اخیستی او دای د هغه لپاره یوه نامواجه ګټه یاده کړې ده. په ترکیه کې د تېرې یکشنبې په ورځ د واکمن ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال کمال کلیچدار اوغلو ترمنځ د ولسمشریزو ټاکنو دویم پړاو سیالۍ ترسره شوې چې اردوغان وګټلې. خپله اردوغان او ټاکنیز ټیم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني حکومت پرون اعلان وکړ چې صدر اعظم اولاف شولز د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړي او هغه ته د برلین د سفر بلنه ورکړې ده. اردوغان د یکشنبې په ورځ د ترکیې د ولسمشرۍ په دوهم پړاو ټاکنو کې ګټونکی اعلان شو. سیالې کمال کلیچدار اوغلو بیا دغه پړاو ټاکنې له درغلیو ډکې بللې دي. او د هند کرکټ غوره لیګ آی پی ایل چینای سوپر کینګز ټیم وګاټه. پاولو ببیګا د نریندرا مودی په سټیډیوم کې وشوه چې څه باندې 1,00,000 کسان نندارې ته ورغلي وو. په پایلو به کې چینای سوپر کینګز د ګجرات ټایټنز لخوا ټاکلی هدف پوره کړ او وتوانید چې د 5م وار لپاره د هند د کرکټ مشهور لیګ آی پی ایل اتلولي خپل کړي. په ګجرات ټیم کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد هم ولوبېدل.
نیما نړۍ خلی امر بندی ولگولی
امریکا کمپانی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره فزای کینن او زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اینالی سه دختره خود دیگه از یان خلاص کردم دادمشانه بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم
دیوی کندی میرمنی غاک مواریده چی ویلی لبات اقتصادی حالت سرم مخده پا افغانستان که دوگ دو جگرو لواجی دیره میرمنی کندی شوی او ماشمان دی پلار لسوری سخه بی برخی دی دا میرمنی وایی چی دوی لحیت لوری هم مالی ملاتر نلری پا دوی که یوش میر کندی خزی چی پدی ورستویو که خپلی دندی للا سور کری وایی دی سبا او بیگا دوده تا حیرانی دی پا خبره دی جمهوریت لسقوط مخ که خپلا پا بیلا بیلو زینو که کار کبود او دی کورنه اقتصادی ستونزه حل کبولی خوز چی طول لاری ورباندی بندی شبی دی دوی او یتی ماشمان لبیش میر ستونزو سر مخ دی بسیره یوال امداسی کندو میرمنو سخده هغا وایی
سه دختره خود دادمشانه بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکنم؟
دره واری واری لونی موار کری واده میکری دستون زلواجه دوده اینا او به اینا چه میکری وی خپلوانو که می واده کری اوس می اوه کچنی لور چل پلار زخه یو کلا نپاتی وار اصره ده زمن میل مستری سر شگردن کری سهرزی مخام رزی دونه دو سوارو پی حقو تور کوی
افته دو سادر پا برزو آمیده
د طالبانو له دوامزلی واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې میرمنې هم په ډېری ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاوت پیسې هم بندې شوې د میدان وردګو اوسیدونکې ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کندو وضعیت ډېر خراب دی خصوصا مې یو زموږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی چې زه درته وایم مېړه یې په پخواني نظام کې و په مغو نظام کې شهید شول بیا یې د مېړه یې پلار هم یو ورور و بېرته د دې خاوند هم یو ورور دی او هغه خو شهید شول د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لورانې پاتې شوي دي دا خپله ځوانه جانه ده بیا یې دولت خو هغو ته معاش ورکوله که نه تقاوت یې لرله نورې مرستې به یې هم ورته کړلې نسرتوچ نظام فقط چه و دیدا بیچاره حتی گدایی تا احتیاج شویدی چه گدایی و کاد مخ که به پاکابل که کرو واسی دو دوانه کرد اطلالی در اطراف تو زکشی دل تا کم اکرایه و کم جوان چه در خرده یقای نشوی کرلی ندا مجبورش با بیچاره چل تطلالی در اولاد نای در بدر جوان دیر سخده یا یو انخپل همسایه در غمه مستر گلیلی آلده یا چه اغا بیچاره مسوسو در پاره بای بازی کالی و شعان بچه گندل اغا به مسوسو که کار کلا و سکل ترکل چه در کارون بند شویدی اغا بیچاره گان خپل ایوال مره ای علال روزی نشی پیدا کولای کوم کومه کنه چې د خارج دی طرف نه افغانستان کندو یتیمان او ترسی او به وزل خلکو تیرسی هغه ټول د خپل مباینو کې تقسیم وی د غزه د دو صحنه ز شاهد یم او شاهدی ورکوم چې کوم کارتونه چې کومک د پاررسی په غو باندې غذایی مواد ورکوي هغه ټول کارتونه هغه څوک خلی چې د خپل پیژنې چې هیڅ مستحق نه دي ته په غو کې په سل فیصدو کې په غو کې سالو فیصد مستحق ته ورکوي شپږ فیصد غیر مستحق ته ورکوي په یو کور کې درې کارتا مثلا لور او ورور او مور او دوه خپل ځانو ته یې درې کارتا جوړ کړي چې هغه خلک هیڅ مستحق نه دي هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خدای ویلیارې نه خپل هغه پیدا کوی شي خپل هغه روزي پیدا کوی شي هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاوي کې خیرات ټولې وي خواست کو دی به ویي چې موږ کومک موږ غوښتلو ته هیڅ کومک نشته دی خلکو سره هیڅ شی نشته دی زه په خپل دوه صحنه شاهد یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسې ویشي وو چې مواد په غوونه ورکوي هغه د خپل اشخاصو ته کوم چې دی پیژني خپل هغه باندې حتی هغه کارتون نوې تخصیوي افغانستان اوسنی وضعیت ډیر خراب دی خصوصا د کندو یتیمان دپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې دپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري خصوصا د تیر نظام کندو یتیمان ټول په ډیر بد حالت کې دي
په کاري چاپیریال کې له ګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کندې میرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپلو یتیمانو ته یو مړۍ ډوډۍ وګټي په کابل کې یوه میرمن چې نه غواړي خپل نوم راته واخلي وایي
دلته د منګه د چمدی څاغه مکتب د خصوصي مکتب د مور را پکې استاد ده نو یو کنده راغلی و ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پکاري را کې زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغم مدیر ته لوز خو په دې کمی پیسې به در کوم یار چې هر څومره کمی پیسې را کې 200 را کې 300 را کې 400 را کې زل صبر زم تر بیګه پرې بدلته پکاري کوم خو ته ما ته مقصد پیسې را کې نو د چا زره ورته ټوټه ټوټه کې ډېر حالت خراب و نو یوه داسې نه د پزرها او د همداسې کونډې همداسې بې وسه وه یوه بله ښځه ده چې هغه همده همداسې وایي موږ شپې شپې بې ډوډۍ یو ورځې د غرمې ډوډۍ نه لرو چې وی خورو خوراک ته چای نه لرو حتی په شپو په ورځو به زه وږی یم د به ماشومان وږدي د بیا وایي لاړ سو نیمه شپه د کورو دروازې وټکوو که چا چای راکړه رحم یې وکړ وچه ډوډۍ راکړه مقصد پیاز هر شی چې ورسره خورو او که چاره نه کړه رحم یې ونه کړه بس به همدې وږي پاتې وي ډېرې کونډې دي ډېر یتیمان دي ډېر بې وسه خلک دي ډېر غریبان دي دلته دغه د دوو کسانو وضع هم ښه نه ده او ډېر د خلکو وضعیت خپله هم خراب ده.
افغان لیکواله او ژورنالیست واګمه سادات وایي که چیرې کونډې ښځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونو ته لاس ورته کړي چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کونډو ښځو وضعیت په افغانستان کې ډېر په بد حالت دی. یو خو دا چې ډېر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي. د بلې خوانه ډېرې کونډې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي، یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي. د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی، خارجي کومکونه هم نشته. نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته بیسي. دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومان ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډیر دردونکی دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي بیا هم قربانیان ښځې دي. ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې به هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکي لیما بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډه، هغوی ټولې وزګاره شوي، اوس په ډېره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه ښځینه خیاطان چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کار یې ورته کاوه، په بېلابېلو برخو کې په روغتونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل. د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزۍ او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزۍ لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست میاست وسولې چې د ښځو پر مخ باندې تړل سوي دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. ځینې هغه خیاطان چې اوس بیکاره سوي دي چې مونږ یې وینو یا هم ستر نه آگاهي لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه ښځینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري، یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیا باندې په ډیره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي. به خصوص د ښځینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیا باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا ښځینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه ښځې چې دوی به سرپرست دي کونډې دي هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړي ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولیده چې ریاست سرسبزۍ کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار ګنډي ورته. نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده، خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کوم ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ یې کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولی سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.